اشتباه فجی بود، ولی بایدن نیز می توانست تا توافقنامه حکومت ترامپ با طالبان را نپذیرد. او می توانست آن را رد کند.
ولی جو بایدن روز سه‌شنبه در سخنرانیش به 79مین مجمع عمومی ملل متحد بار دیگر از تصمیم خروج از افغانستان دفاع کرد.
زمانی که به صفت رئیس جمهور به کار آغاز کردم، افغانستان جایگزین ویتنام شده و به طولانی ترین جنگ امریکا مبدل شده بود. مصمم بودم که آن را پایان ببخشم و این کار را کردم. تصمیم دشوار اما درست بود.
انتظار می رود که پیشنهاد کمیته روابط خارجی مبنی بر متهم کردن انتونی بلینکن به بی‌اعتنایی به کانگرس به مجلس نمایندگان غرض رأی‌گیری پیشکش شود. با گفته رئیس این مجلس، به نظر می رسد که این رأی‌گیری پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امسال صورت گیرد.
لکم چې په راپور کې واورېدل، دوه مهم اړخونه په دې راپور کې. یو دا چې د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د جمهور رئیس بایدن د حکومت نه په دې اړه باندې استیضا یا معلومات ټولی چې د افغانستان خروجی برخه څنګه وه، او دویمه په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس بایدن وینا وه. زموږ دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسو. دوستانو، تاسو د حضور نه او دا چې موږ سره وی کورم ودان، ډیره ډیره مننه.
تا برنامه های بعد، خداحافظ.
الله مرش.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه. ستړي مشئ.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریبزه یم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې ترڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو
د نن نو وضعیت په دې پروګرام کې په افغانستان کې د میرمنو او نجونو په وړاندې په محدودیتونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي اندېښنه. انتونیو ګوتیرش د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د جنسیت پر اساس تبعیض بولي. په دویم مطلب کې له ایران څخه یو شمېر راستانه شوي افغانان وایي چې په یاد هیواد کې شکنجه شوي دي.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ او خوشاله اوسئ او چاري مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزه ساسي کوربه یم او لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په سرټکو کې واوریدل، په دوو موضوعاتو بحث کوو. یو دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د غونډې پر مهال په یوه بحث کې چې د افغان میرمنو سره درلود، یو ځل بیا د میرمنو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړنې غندلي او دا د جنسیت پر اساس تبعیض بللی دي. ګوتیرش له طالبانو وغوښتل چې دغه محدودیتونه باید ژر لرې کړي. په دویم مطلب کې په ایران کې د افغان کډوالو په وضعیت او حال غږیږو. یو شمیر افغان کډوال چې د ایران څخه راستانه شوي افغانستان ته وایي چې هلته شکنجه شوي او له مشکلاتو سره مخ شوي. دا زموږ د بحث دوه مهم موضوعات دي. په لومړي بحث کې به د سیاسي چارو له شنونکي او د افغانستان د خواخوږۍ بهیر د مشر میا ګل وسیق صاحب سره بحث وکړو. په دوی مطلب کې به په ایران کې د افغان کډوال محمد اکبر سلطانی صاحب سره بحث وکړو، هلته به د کډوالو حال واخلو. اما په سر کې سپم د خبرونو مهمو خبرونو ته راړم. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سې شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې ننګه وکړه. بایدن چې په خپلو خبرو کې په نړۍ کې د شخړو په ختمېدو ټینګار کوه، د نړۍ مشرانو ته وویل کله چې مې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، افغانستان د ویتنام څخه ځای نیولی وو او د امریکا په یوې اوږدې جګړې بدل شوی وو. هوډمن وم چې ختمې کړم او دا کار مې وکړ. نوموړی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل دا پریکړه سخته خو سمه وه. بایدن وویل د افغانستان په جګړه کې د دوی 2401 سرتیري وژل شوي او 6240 نور ژوبل شوي دي. د بایدن جمهوریت غوښتونکي سیالان تل په هغه باندې له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه نیوکې کوي. وایي چې د دغه ستونزمن وتلو مسؤلیت د بایدن او د هغه د حکومت په غاړه دی، خو بایدن د پریکړه دفاع کوي. د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو مجلس د بهرنۍ اړیکو جرګې پرون سه شنبه وړاندیز وکړ چې د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلنکن دی کانګرس ته پس په کوي تورن شي. د کمیټې د سه شنبه په رایګیری کې د پریکړه ورسته تر هغه وکړه چې ښاغلی بایدن په هغه جلب پاڼې باندې عمل ونه کړ چې د بهرنۍ اړیکو جرګې غړو د افغانستان څخه په 2001 کال کې د امریکایي ځواکونو وتلو په اړه ورته استولی وو. په رایګیری کې شپږ ویشتو په طرفداري او 15 مخالف رای وکارولې او له بلنکن څخه په دې جال پاڼه کې غوښتل شوی و چې د سې شنبه په سهار د کمیټې ته حاضر شي او پوښتنو ته ځوابونه ووایي. بلنکن د یک شنبه په ورځ په یولیک کې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر کانګرس ته د سپکاوي پریکړې باندې ژوره ناهیلي څرګنده کړې چې د جمهور رئیس د بهرنۍ پالیسۍ مهم اهداف پر مخ وړي او د ښه نیت په هدف د یوې حل لارې غوښتنه د کانګرس څخه وکړه. او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې په افغانستان کې اړمنو کسانو سره دغه پروګرام د خوراکي توکو د مرستو د بندېدو وروسته دغه هیواد په ځینو کلینیکونو کې په خوارځواکۍ د اخته میندو او ماشومانو شمیر له دوو چندو څخه زیات شوی دی. یاد سازمان د اکسپرت ټولنیز شبکه کې په خبره کړې لنډه ویډیو کې ویلي چې په افغانستان کې له هرو څلورو کوچنیانو څخه درې کورنۍ سالم روغتیایي رژیم ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې په تېر 2023 کال کې دا پروګرام د بودیجې د کمښت له امله د 3.4 میلیونو کسانو سره د خوړو د برابرولو خپلې مرستې بندې کړې. ترنو دوستانو، لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل د ګوتیرش د ورستۍ څرګندونو په اړه چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنې غندلې او اندېښنې ښودلې ده، د سیاسي چارو له شننکي میاګل وسیق صاحب سره بحث کوو. وسیق صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. خدای دې وکړي چې زما غږ تاسې واورئ. تشکر وسیق صاحب. تاسو به هم د ګوتیرش ورستۍ څرګندونی لیدلې د وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیت پر اساس تبعیض دی په افغانستان کې. د ترڅنګ نورو چارواکو هم د طالبانو کړنې او اقدامات خصوصا د ښځو په تړاو په ارتباط وغندلې. دغه غندنی او دغه ډول څرګندونی خو په دې تیر دریو کلونو کې موږ اوریدلې دي. اوس ستاسو په نظر دنیا ته څه عملی اقدام، څه عملی کارونه پکار دي چې په افغانستان کې د ښځو په ښځو باندې دغه فشارونه کم شي؟ څه میکانیزم پکار دی؟ آیا فکر کوي چې دنیا به بل اخره وکړي چې دغه محدودیتونه په یو شکل کم کړي په افغان میرمنو باندې؟
مننه دنو ریدم کوته ز فکر کوم چې اوس د دنیا او د افغانستان د خلکو حوصله یې سر ته رسیدلې. ان دغه سی او فضا داسې نظام چې هغه انساني حقوق او انسان ته هم به خزوته چې په سنا د ټولنې اصلي محور او د پرمختګ د ان په اقتصادي برخه کې هم کو تولنی برخه کې نه دوی یعنی هغه اساسي اسلام محور دوی دی. نو په دې کې به دوی متاسفانه چې تر اوسه نه د افغانستان د خلکو، نه د افغانستان د ښځو، نه د دنیا د خلکو آواز ما نه وریدی. نو زه فکر کوم چې دنیا هم یو څه تر پښتنې لاندې راځي. د دنیا پالیسی د طالبانو په اړه دا په دې مفهوم چې دنیا د ارزښتونو په اعتبار دوی ګویا هغه خپل معیارونه چې لري، ملل متحد خپل منشور لري، اعلامیې لري، یعنی په مختلف ډولونو، یعنی دوی د بشري حقونو په اعتبار خپل غږ همې اوچت کړی. اما دا کافي نه دی. دا یعنی اوس زه فکر کوم که چیرې دنیا یو قاطع او جدي او روښانه دریځ ونه نیسي، د دوی اعتبار د بشري مسایلو په ارتباط، بشري حقونو په ارتباط، خصوصا د ښځو په ارتباط، نور بیا د دنیا دپاره د منلو وړ نه دی. د دوی خبرو، د دوی اعلامیې، اصلا د دوی دریځ نو اوس دوی کولی شي څرنګه چې تاسو ور ودی چې تقریبا څلور هیوادونه چې جرمني او هالند کانادا او یو بل هیواد هم چې دوی غوښتنه کړې چې یعنی ګویا په بینالمللي محکمه کې هلته باید د افغانستان په ارتباط د ښځو د حقونو د سلب په ارتباط یعنی باید دا دوی چې هلته وړاندې شي. دا یو اړخ دی. په زمن کې زه فکر کوم چې نه یوازې غربي نړۍ بلکې همسایگان هم د منطقي هیوادو دوی باید همچنان یعنی خپل دریځ روښانه کړي چې ثبات بیا دوی دا ادعا نشي کولی نه د افغانستان د خلکو په ارتباط، نه د افغانستان د ښځو په ارتباط. نو زه فکر کوم چې ډیپلوماتیک اړیکې یعنی دا دغه دی چې دا باید یعنی په یو شکل دغه شي مشروط شي. غیر دغه نه اوس تعامل خبرې کې د پېژندلو چې هغه دنیا وایي چې موږ په زمن کې هغه مرستې چې د طالبانو په چوکاټ کې کېږي هغه مرستې محدود او یا سیری چې بشري مرستې هلته د افغانستان د خلکو په ارتباط، اما هر هغه څه چې طالب ته ګټه رسوي او د دوی د نظام په اصطلاح د پیاوړتیا او د استحکام د دوام ګرځي، باید دنیا یعنی هغه لازم اقدامات وکړي چې دوی تر فشار لاندې راشي. او په زمن کې نه یوازې بشري حقونه، نه یوازې چې د ښځو او د نجونو حقونه، د تعلیم مسایل، په زمن کې دغه قرون وروستایي برخورد چې نه په اسلام کې شته، نه په غربي نړۍ کې شته، هېڅ ځای کې نشته، او دوی د اسلام نه یو خاص قناعت د خپل نه ایستلی او د انسانانو ټول هغه حقه حقوق یې تر پښو لاندې کړی. یعنی هېڅ نه وه. هر انسان غواړي چې آزادي ولري، او دغه آزادي ټول د دوی د خوا ثبت شوی.
تشکر.
دنیا هم فقط ګوري د اعلامیې
وسیق صاحب بالکل تاسو ډیر موضوعات تشریح کړل. یو ټکی چې ما ولید ښه ظاهرا ستاسو نظر هم همداده. یو د سویډن د بهرنی چارو وزیر په دې غونډه کې چې ګوتریش هم د افغانستان په ګاونډۍ دی د افغانستان په ګاونډۍ هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو د حکومت سره اصولي برخورد وکړي او په خپلو روابطو باندې شرایط کېږدي. ظاهرا دا د افغانستان په قضیه کې د خصوصا د ښځو باندې د محدودیتونو مسله کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو څومره دغه ټکي ته پام کړی؟ فکر کوي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو دغه د بشري حقونو بحث ته بیخي اصلا پاملرنه نه ده کړې یا کمه پاملرنه کړې، او دغه ګاونډیو هیوادونه په دې مسله کې څومره مهم رول لوبولی شي؟
ما زه فکر کوم دوی جدي رول لوبولی شي. اوس اکثرا هغه نږدې روابط د طالبانو سره د دغه ګاونډي هیوادونو د خوانه وجود لري. نو که چېرې دوی هم ونه غواړي واقعا لازم شد، زه فکر کوم ما ته نه هغه حکومت همه شمول صحیح دی چې همه شمول فقط د افغانستان د خلکو هویت هلته باید تثبیت شي چې ټول خلک ځان وویني. دا صحیح دی. دغه نور مسایل د توریزم په ارتباط، اما دغه بشري حقونه دا په اول خط کې دی. یعنی په دې ارتباط متاسفانه چې تر ننه پورې همسایه هیوادونه دوی اصلا هېڅ غوږ نه لري، هېڅ آواز نه پورته کوي، لکه چې هلته بشري حقونه اصلا هېڅ څه په پښو لاندې نه دي شوي. ګویا هر څه سم دی، او دوی غواړي چې زه فکر کوم هغه منفي رقابت چې د منطقې هیوادونه د دنیا سره یې لري فقط غواړي چې په دې شکل دنیا ته هم په یو شکل فشار ورکړي چې یعنی هغه نظام یا هغه په اصطلاح حاکمیت چې موجود دی په افغانستان کې هغوی غواړي چې نږدې اړیکې ورسره ولري او د دوی نه یا په اقتصادي لحاظ یا په امنیتي لحاظ د نورو مسالو په ارتباط یعنی دوی خپله استفاده وکړي او د یو وسیلې په توګه یې وکاروي د غربي نړۍ په مقابل کې. یعنی زه فکر کوم چې یعنی هغه منفي رقابت د دې لامل شوی چې هغوی هم د دې نه سترګې پټې کړي او دا زه فکر کوم چې په راتلونکي کې یعنی پخوا هم دوی ډېر ښه کړنې نه درلودې دغه منطقي هیوادونه په راتلونکي کې به دا به ډېر دوی ته یعنی په سیاسي لحاظ په ټولنیز لحاظ فرهنګي لحاظ
تشکر وسیق صاحب. نو ظاهرا داسې ښکاري چې اوس د منافعو بحث دی په سیمه کې، تاسې هم اشاره ورته وکړه او داسې ویل کېږي هم چې د نړۍ هر هیواد د خپلو ګټو ته په کتو د طالبانو سره برخورد کوي، اما د دغه وضعیت ډیر زیان واضح دی چې خپل افغانانو ته رسیږي. څومره د دغه وضعیت دوام کولی شي چې خپل طالبانو ته په راتلونکي کې مشکلات رامنځته کړي؟
زه فکر کوم چې د دوی حوصله هم ختمیږي، یعنی په مختلفو اړخونو کې دوی هلته هغه څرنګه چې یو ټولنې سره د یو نظام برخورد وي دوی نه لري. بشري حقونه تر کومه حده پورې دغه دی، فرهنګي لحاظ څه محدودیتونه دي، په تعلیمي لحاظ څه محدودیتونه دي. نور زه فکر کوم د افغانستان د خلکو هم حوصله دستره کی او په زمن کې منطقای او غیر منطقی نه کړي دنیا په سطح یې دنیا نور نشي کولای یعنی په اصطلاح د اعلامیې په صادرولو شاید ډېر دوی اکتفا ونه شي کړی. نور دوی هم د خپلو خلکو تر فشار لاندې د عامه ذهنیت تر فشار لاندې او په زمن کې زه فکر کوم همسایه هیوادونه هم په دغه خپلو کړنو سره هم د دنیا تر فشار لاندې او هم د دغه تر فشار لاندې د خلکو تر فشار لاندې دوی مجبور دي چې خپل دریز په دغه شکل ادامه ورنه کړي او بالاخره دوی نشي کولای چې حداقل د سبا ورځې لپاره خپلو خلکو ته او د افغانستان خلکو ته اوس دوی یو حاکمیت دغه لري تعامل لري سبا ته د افغانستان د خلکو سره تعامل یا د افغانستان خلکو قضاوت د دوی په اړه به ډېر دغه وسی.
تشکر وسیق صاحب، ډېره زیاته مننه کوم کور موادان چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. تشکر ته استخوا غواړم. مننه.
هیله کوم. مننه.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
بیا هم خراغلست له ایران د افغان کډوالو د استلو د بهیر په لړ کې د هرات په اسلام قلعه بندر کې له ایران اکثر استل کیدونکو افغان کډوال وای فزیکی او رواني شکنجه شوې دي. د یو بل ریپورت لمخې ایران له افغانستان څخه د ماجرو د ورتګ د مخنیوي لپاره 2 کیلومتر اوږ دیوال جوړ کړی دی. دغه دیوال په هغو ځایونو کې جوړ شوی چې ایران ته د مهاجرو د ورننوتلو اصلي سیمې بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو په وار وار ویلي چې بې اسناد افغان کډوال له یاد هیواده ستنوي. په دې اړه به راپور وګورو. د راپور وروسته په ایران کې د افغان کډوال سره بحث لرو.
په دې وروسته یو کې له ایران او پاکستان څخه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر چټک شوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه نیټه ویل چې هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي بیرته به افغانستان ته واستول شي. د اسلام قلعه په بندر کې د بیرته ستنیدونکو د نوملیکنې مسؤول عبدالغنی قاضی زاده فرانس پرس آژانس ته ویلي چې هر ورځ شاوخوا 3000 افغانان له ایران څخه ایستل کیږي.
دیدین خود زیاد شکنجه میبینه، شکنجه از حساب رویی که به حساب به قول ایران فاش دادن و بی‌احترامی و به خانوما، حتی که ما شنیدیم که میگه خانم میاد تلاشی میکنه که ما از تو پول تا پول جمع نکنیم همقدر که میخواه.
پدی وروستیو که ایرانی چارواکو د ناقانونه کډوالو په ضد یو لړ اقدامات پیل کړي او اعلان یې کړی چې هغوی بشړي د کډوالو د فزیکی شکنجه د څرنګوالي ډیر معلومات نه دي خبره شوي، خو ستنیدونکي افغانان وایي چې د ښه ژوند هیلې یې مړاوي شوي دي.
صاحب خانه ها را جرمه میکرد، اینا را خانه بیش ندیم، وسایل را پرت میکرد بیرون. دیگه ما مجبور بودم اونجا نشستم، دیگه آمد همه گفت اسایل را جمع کنیم، جمع کردیم دیگه چیز کرد رد مرس کرد.
پا ایران که یوشمی رفان کدوال پا زنگری دول ده خدو ده حقونو فعالانی او ده مترزو خدو ده دلو غری وی چه که بیرت افغانستان تواسته ولشی نو لجیدی گوخونو سر با مخشی. فضیله قادری د افغانان سره د ایرانیانو چلند داسې بیانوي.
از سر امنیت میده، از افغانی امنیت نمیده. کارت بذاری نامبای کارت تنه اون بر میانداده، پول بذاری پول تنه پارا میکنه.
ده نه خبری آژانس ده ایران ده زمکنی زواکونو ده مرستیال نوزر نعمتی لقوله لیکی چه صده پاس لس کیلومتر اوگ دیوال جور شوی او نور 50 کیلومتر پا پلان کده. تهران د دغه دیوال په جوړولو سره غواړي چې د خلکو تګ راتګ کنټرول او په سرحدي سیمه کې امنیتي تدابیر لا پسې پیاوړي کړي. د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قومندانۍ سرپرست په تیرې یوې اونۍ کې په دغه ولایت کې د نږدې 1500 هغو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل.
بر خودشان مثلا آزار اذیت میکرد، بعضیا الان اردوگاه آوردن، تو اردوگاه پول ندارن، لطفات میکنن، میگه باید زنگ میزنه پک فامیلتان شماره حساب پول بریزیم باید بریم.
په ایران که یو شمیر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. لبل خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایو کې هم پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو باندې محدودیتونه وضع شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 30% په خپله خوښه او 30% هغه یې د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
درنو دوستانو، په ایران کې افغان کډوال محمد اکبر سلطانی صاحب را سره په خبرونه کې دی. سلطانی صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. تاسو زموږ غږ اورئ؟
ډېره مننه، سلامونه تاسو ته او د واشنگتن زموږ ټولو خوږو اوریدونکو او کارکوونکو ته وایم.
کور ودان سلطانی صاحب، ډیره مننه. وخت کم دی، پښتنې زیات دي، غواړم ستاسو څخه د خپل سترګو لیدلای حال وورم. شکایتونه خو زیات کیږي د ایران د نظامیانو او حتی په ځینو مواردو کې خپله د ایران د عامو وګړو څخه چې د افغانانو د افغان مهاجرینو په وړاندې کوي. ساسي د سترګو لیدلای حال څه دی؟ مشکلات څه دي؟ عمده مشکلات
په ایران کې خو افغان مهاجر د ګڼ شمېر مشکلات سره مخ چې اوس د ایران دولت همداسې وایي پخوا چې واس تاسو کډوال یا دې اوس تاسو په دولت کې امن او ثبات راغلی دی، اوس تاسو کډوال یا دې نه، تاسو باید ولاړ شئ خپل وطن ته، خپل وطن جوړ. نو په ایران کې افغانان بالکل د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. یوازې د نن څخه نه، د ډیرو مودو وروسته افغانان د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي چې تنها یوازې د ایران شمار نه دی، او که پاکستاني او که نور شمارونه وي، هر ځای چې مهاجري مشکلات سره مخ.
سلطانی صاحب، اوس خو په ایران کې یو شمیر د پخوانی حکومت پوځیان هم سته، فعالین هم سته، د پخوانی حکومت چارواکي هم سته. آیا دغه استدلال د ایرانی مقامات او چارواکو سره کیږي چې کدا کسان بیرته افغانستان ته ستانه شي نو دوی ته خو بیا ممکن خطر هم موجود وي. یعنی هغه کسان چې په تیر نظام کې و د دوی اومدان د خنیت څخه تاسو به خلکو سره په تماس کې است؟ فکر کوم د سلطانی صاحب سره زموږ اړیکه بند اسمه. سلطانی صاحب زموږ غږ اوري؟ ښه، همکاران وایي چې سلطانی صاحب په کرښه کې نسته، اما زموږ بحث په دې و چې په ایران کې افغان مهاجرین د ایران د حکومت د چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي.
د ایران پولیس ونیول باران
د سلطانی صاحب اړیکه بند بند کیږي. زنده پیغام په رابطه کې څه تخنیکی مشکل سته، اما پر صورت موږ د همکاران څخه غوښتنه کوو که وکولای شي چې موږ رابطه جوړ شي. ښه، یو لنډه وقفه به واخلو، له وقفې وروسته به بیرته راستنه شو.
سپین خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
بیا هم خراغلاست مخه همکاران هڅه او کوشش کوي چې زموږ میلمه بیرته په پروګرام کې واخلي، اما ظاهرا خارجي تخنیکی مشکل سته. زموږ بحث په دې و چې له ایران څخه راستانه شوي کډوال د ځورونو او شکنجو شکایت کوي. تر دې مخکې هم په ایران کې د افغان کډوالو سره د ایران د یو شمیر نظامیانو د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي او افغان کډوالو اندېښنه څرګنده کړې، او حتی په ځینو مواردو کې د وهلو ټکولو او حتی د وژل کېدو د پیښو راپور هم ورکړل شوی و. زموږ د بحث همدا موضوع وه. ما زه فکر کوم چې زموږ میلمه په ډېر احتمال سره چې په خپرونه کې نه وي، زه فکر کوم د خپرونې وخت هم مخ په خلاصېدو دی، نو نشو کولای چې دې بحث ته نور ادامه ورکو، اما ستاسو ټولو څخه مننه کوم. انشاءالله په دې بحث به په راتلونکو خپرونو کې وغږیږو. راتلونکي خپرونه ستاسو غږ ده، په څو شیبو کې پیلیدونکې ده. او زموږ همکاران به ستودیو ته راشي، تاسو کولای شئ دې پروګرام ته زنګ ووهئ او د خپلې سیمې د خپلې منطقې حال شریک کړئ زموږ سره. او زموږ همیشنی خواهش دا ده چې تاسو د سالمو موضوعاتو په اړه وغږیږئ. د نن وضعیت پروګرام همدلته پای ته رسیږي. په څو شیبو کې ستاسو غږ خپرونه پیلیدونکې ده. تر بیا د الله په امان. الو، زموږ غږ اورئ تاسو؟ فکر کوم سلطانی صاحب وايي په لاین کې دی. ښه، زه د همکاران څخه خواهش کوم چې یو لنډه وقفه واخلو، له وقفې وروسته به بیا بیرته راستنیږو.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ. د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری